د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د افغانستان د سولې روان مذاکرات د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکېچ له اغېزو لرې پاتې سي. امریکایي چارواکو د پاکستان ځینو لوړپوړو چارواکو سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی دی چې له هند سره د خپل موجوده کړکېچ کم کړي. یو شمېر پخوانیو اوسني امریکایي چارواکو د رایټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکېچ هغه ګټې زیانمنوي چې پاکستان له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې ترلاسه کول غواړي. دغه چارواکو ویلي چې اسلام آباد په دې پوهیږي چې امریکا د افغانستان د سولې په اړه جدي ده او پاکستان هم د سولې د بهیر د زیانمنېدو او ټکنی کېدو خبر تکراروي چې واشنگټن هند مجبوره کړي چې پاکستان پر ضد اقدام ونه کړي. د امریکا د بارانو چارو وزارت یو پخوانی ډیپلوماټ لول میلر د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو پوره توان نه لري، خو دغه به خبره دا توان لري چې په افغانستان کې د سولې او ثبات مخه ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشاور حمدالله محب تاشکند ته تللی چې د ازبکستان له چارواکو سره وویني. د ازبکستان د بارانو چارو وزیر له مرا برادر سره هم لیدلی دي. د ښاغلي محب در سفر لږ مخکې د ازبکستان د بارانو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي عصمت الله په قطر کې د طالبانو د سیاسي چارو له مرستیال ملا عبدالغني برادر سره ولیدل. د طالبانو اعلامې کې راغلي دي چې دواړو خواوو د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې، خو د دغه خبرو پوره جزئیات لا نه دي خبره سوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په خپلو خبرو کې نیت څرګند کړی دی چې په پاکستان کې به د تراګرو ډلو پر ضد نور بریدونه وکړي. نریندرا مودی په احمد آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل دي چې که تراګر د ځمکې لاندې هم پټ سي، هغوی به ومومي او په نشه به یې کړي. هندي خپرونو انډیا ټایمز لیکلي چې مودی دغه غونډې ته وویل چې د هند حکومت د یو اقدام نه وروسته وبه نه درېږي، خو د نورو اقداماتو تیاری به کوي. په هندي رسنۍ کې لیکل شوي دي چې د مودی دغه وینا ته د غونډې ګډونوالو خوشي څرګنده کړي. د هند صدر اعظم په خپل سیاسي مخالفینو له دې کبله نیوکې وکړې چې هغوی د هند په پوځ اعتراضونه کوي چې په پاکستان کې بیا دغه خبرونه نشریږي. د یادمونې وړ ده چې پاکستان کې د هند د صدر اعظم په اړه ویل کېږي چې هغه غواړي د پاکستان سره جنګ پیل کړي. پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 2019 کال د پریکړه لیک په اساس د هغو ډلو شتمنۍ کنګل کړي دي چې ملګرو ملتونو پرې بندیز لګولی دي. د پاکستان د بارانو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر اساس یې د دغه ډلو پر ضد اقدامات کړي دي او د هغوی شتمنۍ په کنټرول کې اخیستي دي. د پاکستان د بارانو چارو د وزارت وایند وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا دغه اقدامات د نړیوال امنیت لپاره ډیر ضروري دي. په پاکستان کې د تراګرۍ د مخنیوي لپاره ادارې نکټا ویلي دي چې ملګرو ملتونو چې کومې ډلې په تور لیست کې شاملې کړي دي، په هغې کې د لشکر جنګوي، جماعت الدعوه، فلاح انسانیت ډله، القاعده، تحریک طالبان پاکستان او د لشکر طیبه په شمول ځینې نورې ډلې شاملې دي او اوس دغه ډلې د حکومت په کنټرول کې دي. د نوي قانون پر اساس د دغه ډلو ټولو شتمنۍ او د خلکو سره د مرستو لپاره امبولنسي او نور داسې شیان به د حکومت په لاس کې وي. په پاکستان کې د اروپا دوه غره ختونکي چې د نړۍ نهم غټ غره ته د ختلو هڅه کوله او اوس لا درک شوي دي، د هغوی لټون نهم ورځ هم روان وو او اوس داسې ویره ده چې مړه شوي دي. دغه دواړه غره ختونکي چې ډینل مارډي او سکاټسمن ټولبارډ نومیږي د ایټالیې دي او د پاکستان د پوځ هلیکوپټري د خرابې هوا له کبله ونه سوی کړی چې پیدا یې کړي. هغوی د نانګه پربت په نامه غر چې د وژونکي غره په نامه مشهور دی ته د ختلو هڅه کوله. روسیه په برتانیې تور لګول دی چې د روسیې د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغې لور یولیا ته د لاسرسي اجازه نه ورکول د نړیوالو موافقې سرغړونه ده. د راپورونو له قراره یو کال مخکې په هغوی د اعصابو فلجولو موادو برید سوی وو او مسکو ویلي دي چې دوی نه دي خبر چې آیا هغوی ژوندي دي او که مړه سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر دیمیټری پولنسکي د دوشنبې په ورځ وویل چې برتانیا د ویانا کنوینسن د لارې مکلفه ده چې دوی ته لاسرسی ورکړي چې دوی خبر سي چې هغوی ژوندي دي او یا د ماسکو مرستې ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه که برتانیا ونه کړي داسې ونه کړي نو دوی به د روسیې د دوو اتباعو په زور د بندي کولو او یا برمته کولو ذموار وي. د کاناډا صدر اعظم د کابینې یو بل وزیر هم د دوشنبې په ورځ استعفا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کاناډا دې کال په کاناډا کې انتخابات کیږي او حکومت د رسوایۍ په یو دوسیه کې د سخت بوران سره مخامخ دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 5.15 د انټرنټ لاري pashtovoa.com.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نصرانه یوسف زیم. تاسو د امریکا غږ خبرونه واوریدل، اوس پام وکړی د خبرونې لومړی رپورټ ته. د سولې عالي شورا وایي چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د ځنډولو په فکر کې دي، او د یوې حکومتي سرچینې په وینا چې ښایي د مشورتي لوی جرګه به دوه یا یو نیمه میاشت وځنډیږي. په ورته وخت کې ځینې څېړونکي بیا وایي چې د دوحې غونډې مذاکرات پیچلو جزئیاتو ته ننوتی دي. رحیم ګل سروان دا رپورټ را لېږلی.
بحث او خبرې په دې روان دي چې د سولې مشورتي لویه جرګه وځنډول شي. ځینو حکومتي سرچینو ویلي چې دا مشورتي لویه جرګه به دوه میاشتې یا یو نیمه میاشت وځنډول شي. د سولې عالي شورا چې د دې لویې جرګې د دایرولو مسؤله ده، وایي چې د ژمي د سړې هوا له امله په دې فکر کې ده چې آیا د هود په 26 نیټه کولی شي چې لویه جرګه دایره کړي او که نه. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې غواړي په جرګه کې ټول قشرونه د هر قوم استازي د ولسوالینو هم ګډونوال پکې برخه واخلي، او د همدې لپاره په فکر کې دي چې دا جرګه وځنډوي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې دارالانشا مقدماتي او اساسي څېړنې پیل کړې چې آیا د هود پر 26 د ټولو د ګډون په پارک ساتلو لپاره په همدې نیټه دا جرګه دایرولی سو او کنه، یا د دې جرګې د ځنډولو په اړه کار پیل شوی دی.
بلورته ځینې څېړونکو وایي چې د لوی جرګې د ځنډولو عمده علت ژمی نه، بلکې د امریکا او د طالبان ترمنځ د مذاکراتو نتیجې ته انتظار دی، او دا هم چې د مسکو د ناستې په دوام د دوهمې ناستې د معلوماتو پیدا کول دي.
دا جرګه باید په داسې یو وخت کې ترسره شي چې اوسه مسایل روښانه شوي وي، د امریکایانو ترمنځ، امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرې، او بله بین الافغانی کانفرنس ناسته چې په قطر کې تاکل شوې ده د میاشتې تر پایه پورې وشي، د هغه نه نتایج ووځي چې بالاخره طالبان څه تصمیم نیسي په بین المللي سطحه او په داخلي سطحه د دوی نظر څه دي څه کوي.
وحید مجدا په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو په اړه وایي چې دا خبرې پیچلو جزئیاتو ته ننوتې دي.
دا به د دې هفتې تر پایه پورې وغځېږي، حتی دا احتمال هم شته دی چې نور هم دا یعنی اوږده شي، ځکه چې جزئیات ډېر حساس مسایل دي. په دې کې مثلا احتمالا چې دا خبره هم امریکایان مطرح کوي چې موږ چې غواړو د افغانستان څخه ووزو په دې موده کې چې په دې یعنی په تایم ټیبل کې ورته یادونه شوې ده، په دې موده کې تاسو موږ سره جنګیږئ که اوربند کوئ.
ولسمشر غنی تر دې وړاندې د سولې عالي شورا ته دنده سپارلې وه چې مشورتي لویه جرګه دایره کړي، خو تر اوسه یې د دې جرګې د دایرولو لپاره فرمان نه دی ورکړی. بلورته دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د دې ځل مذاکرات به په دوحه کې کله پای ته رسیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په افغانستان کې د سولې د مشورتي لوی جرګې چې ټاکل شوی و د روانې میاشتې په وروستۍ ورځ کې وشي ځنډول شوی ده. موږ په دې اړه د سولې د عالي شورا د غړي حاجي دین محمد سره مرکه کړې، تاسو یې دراورو.
حاجي صاحب دین محمد، خبرونه وایي چې مشورتي لوی جرګه وځنډیده، او ولایت هم خودل شوی دی چې په ملک کې د طبیعي آفات دي، د سیلاونو له وجې ژمی دی، یخنی ده، خلک نشي کولی چې جرګې ته راشي. همدا علت دی تاسو فکر کوئ د چاره نه کېده چې دغه غونډه په خپل وخت شوی وي؟
نه، دا خو د دې لپاره خو تاسو خبرې چې تیاری روانه وي، خو چې پوره محاسبه او حساب وشو چې دا کوم طبیعي حالات دي، او مثلا د ژمی سور راغی او واورې او بارانونه هم زیات دي، نو په دې وجه باندې یو علت یې همدام دی. او علاوه د هغې نه هلته په قطر کې خبرې روانې دي، او دلته هم د یو ټیم د جوړېدو لپاره هم خبرې روانې دي چې یو مشترک ټیم د دولت او د ټولو سیاسي ډلو او کوم کسان چې دلته موثریت لري د هغو نه یو مشترک ټیم جوړ شي، او بیا هغوی د طالبانو سره خبرې وکړي. نو دا هم یو وجه ده چې دا ټیم باندې توافق ته ورسیږي ټول، نو بیا د اوس سندلاسه د جرګې د جوړېدو لپاره ډېر ضرورت نه پیښیږي. نو البته په دا صورت کې چې که دغه مشترک ټیم چې د هم دولت پکې او هم سیاسي او ټول معاصر خلق پکې، یعنی د ټول افغان شموله یو ټیمي، نو بیا په دې اړه د پاره دوی طالبانو سره کینی او خپل خبرې یو ځای ته ورسوي، بیا دا احتمال کېدای شي چې د هغې د هغې خبرو ته د ټول ملت د خوانه د هغې ته د قانونیت د اخیستلو یا د هغوی ته د پاس کولو دپاره بیا دا لویه جرګه راوغوښتل شي په مناسب وخت کې، او بیا دغه فیصلې چې د طالبانو سره شوي دي او دا بیا د هغې لویې جرګې نه پاک شي، دا یو احتمال دی. او غیر د هغې نه خو دا حالات د افغانستان تاسو پوهېږي چې دی په تیزۍ باندې روان دي، او دې ته دولت هم متوجه دی او نور سیاسي چې دي هغوی هم متوجه دي، او تاسو پوهېږي چې طالبانو د امریکایانو منځ کې خبرې روانې دي، او هغه خبرې هم ډېر ځینو کې یعنی دغه ته ځینې هوکړو ته رسېدلي، او بیا خو دا خو طبعا د افغانستان پورې دا ارتباط نه شي، او بیا که یوازې طالبان دا فیصلې وکړي او د افغانستان لوری چې اوس ویلم یا د حکومت لوری دی یا دلته کوم سیاسي دي دا نوي دا خبرې بیا په آخر کې بیا نیمګړې پاتې کیږي، دلته دا باید دا ټیم هم جوړ شي او د تیزۍ سره په دې مذاکراتو کې خپل منځي مذاکرات هم وشي تر څو هغه مشترکه نتایج بیا په آخر کې راوځي.
ها اوس خبره ده چې ټاکل شوی ده چې د جولای په میاشت کې د جمهوریت ریاست انتخابات شي او یو د غزنی ولایت پاتې د پارلمان ته هغه انتخابات شي، نو اوس چې دا وزنډیږي او د دې احتمال شته یا امکان لري بیا دوباره وزنډیږي، دا خو به ډیر د انتخاباتو پروګرام ته د جرګه ډیر نږدې نشي، بیا به دا ګټه وکړي.
ما درته ویل چې بیا لکه څنګه چې د سولې خبرو ټول چې یو باندې خپل سورې غوړولې ده زیات توجه هغه غوته ده، امکان دی ولدي کې بیا داسې د انتخاباتو موضوع داسې ګرم شو او ضرورت وو بیا کېږي چې جرګه هغه نه ورسته شي او یا داسې وشي چې بیا انتخابات له ګوزندېږي، نو یو کار خو به کیږي.
ښه، یعنی ټول غور په دې روان دی چې یو سم اقدام وشي او ګټه او نتیجه یې مثبته وي. بله
بله بله، همداسې ده.
ښه، ډېره زیاته مننه چې صاحب محترم کوم د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
افغانستان حکومت وایي چې په افغانستان کې ورستې سیلابونو شاوخوا 60 کسان وجلی دي. حکمت سروش په دې اړه رپورت را لګولې.
په تیر څه د پاسه یو اونۍ کې د افغانستان په ولس ولایتونو کې سیلابونو د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یو چا وایي چې د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې سیلابونو شاوخوا 2000 کورنۍ ته زیان اړولی دي. د دې ادارې د راپور لمخي یوازې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې 1500 کورنۍ چې زیاتره کوچیان دي زیانمنې کړي. چارواکي وایي چې یوازې په کندهار کې د دې سیلابونو لامل 25 کسان مړه شوي.
کورم دادی ونه شرم ګرځ در لاینس ول کورم کشنان مو د بل چا کرناز
بیا بجې باندې د دغه میدانی د خو بره باندې راپورت سو جدا جوالونه ونه رو د بل سره ونه لوي دغه جوال تی ویني چې دغه دې نړول دی دا ته د شپې پر دوی بجې ما مومنان جنې ستګي
چې دیوالونه زغم زاینم ګرځ در لاندو سلو بره علی پاویت شیم پر دنیا نه دی لري چې چات چاول هغه ته ورسیدل شانه ولا غا ګرد پرې شول وای یا دا نه کې سره کوم دا وبدار کوم وبراله چې ما شام په دغه شیش یاني ولکه هیڅ شی پر دنیا باندې خپل دغه کاروبار دغه د چروزانه دغه یو ورځی پاوته کې یو ورځی یو ورځ نه ولا دا څه سره هیڅ کومک ولا کې سوې
نور خدغه شان میان ګرد در لاندې ګرد مؤمنان مستری دي د شپې پر 2 بجې او دغه سیله باندې را ل شام در لاندې ثم دغه سره کړی دی په دغه دل نور در لاندې.
افغان چارواکي وایي چې د کندهار، هرات او فراه په ګډون په وو ولایتونو کې سیلابونو درانه مالی او ځاني تاوانونه اړولي.
د ولایتي ادارې امکانات دومره نه دي چې په یو وخت باندې ټول کورنۍ ته رسیدګي وکړي د دې سره کومک وکړي.
چارواکي وایي چې د سیلاب ځپلو سره سم د لاسه بشري مرستې پیل کړي او په کندهار، فراه او بامیانو کې د سلګونو کسانو ژوند ژغورلې، خو وایي چې لا هم درمسته سو تلفاتو شمیر دقیق نه دی معلوم.
پر اتون کو 3 ورځې کې د سیلاب احتمال نشته، خو په مرکزی او شمالي سیمو کې چې البته آب او هوا په تغییر کې ده د سپک باران امکان وجود لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د اړوند ملکی او نظامی ادارو په ګډون له سیلاب ځپلو سره د مرستو د سازماندهي او سجام لپاره د سوق او ادارې د مرکز جوړولو امر کړی دی، او همدارنګه مالی وزارت ته ویلي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې سرچینې برابرې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
په الجزایر کې د ناجوړ مشر عبدالعزیز د بلی دورې لپاره د کاندیدو په خلاف احتجاجونه روان دي. په موکړې دی رپورت ته زموږ همکار زامن مومندی ته درولي.
تقریبا شپږ زره تنه د یکشنبې پورې د پاریس په مرکز کې راټول شوي وو. شعارونه ورکول او په تختو یې لیکل شوي وو نور بس دی چې اشاره یې دوه اتیا کلن جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیقه ته وه چې په عربه داره څوکۍ کې ګرځي او ډیر کم په عام محضر کې لیدل کیږي.
Je pense qu'il a fait son temps, hein. Cinq mandats, c'est un peu trop quand même. Puis c'est bien de changer aussi.
هدا عمرانی ویلې بوتفلیقه خپله وظیفه سرته رسولې ده. پنځه دورې ډېر زیات وخت دی، اوس د بدلون وخت دی.
Nous ne contestons pas seulement contre le cinquième mandat mais contre tout le système et le pouvoir qui est mis en place.
د دې ملګري یاسمین بواچی وایي الجزایران یوازې د جمهوري ریاست ته په کاندید کېدلو باندې احتجاج نه کوي. دوی وایي د قدرت ټول سیستم باید بدل شي، مګر خلک نه غواړي چې د 1991 کال وینې تویدل او تاوتریخواله بیا تکرار شي. په الجزایر کې دغو عام احتجاجونو چې په لسیزو کې ساره نه ولیدل شوه، حکومت او متخصصان دواړه حیران کړل او په عمومي توګه دغه مظاهرې سوله ییزه دي. هیڅوک نه غواړي چې د 1990 د لسیزو کورنۍ جنگ بیا تکرار شي چې په 1991 کال کې پارلماني انتخابات وشولو او اسلام پاله ګوند پکې انتخابات وګټل. دا د تازه وخت د پاڅونونو سره فرق لري. هغه دا ده چې دغه مظاهرې په عمومي توګه ټولنیزو رسنیو تشویق کړي دي. کامل لابد انوای
All like the calls for the protests were on social media and also social media played like main
ټولنیزو رسنیو لخوا دغه مظاهرې رابلل شوي او مطبوعاتو په دې کې اصلي رول لوبولی دی چې دغه مظاهرې سوله ییزه شوې او په تاوتریخوالي بدلې نه شولې، ځکه چې خلک دغه پیغام رسوي او عملي کوي. الجزایری بلاګر کامل لابد لندن نه پاریس ته ولاړ چې په دغو مظاهرو کې ګډون وکړي. د نورو سره په دې خبره موافق دی چې د الجزایر د اوسني حکومت لپاره یو څو چارې یا بدلونه شته دي. د سیاسي مخالفینو عمر تیر دی او کمزوري دي. لابد بیا وایي
بس ان الجزایر ات هاز 40 میلیون پیپل سو یو کین وی کین ګیټ یونګر پیپل
مګر الجزایر څلوخ ملیون نفوس لري، ځکه نو موږ ځوان نسل ته موقع ورکولی شو چې د هیواد مشري وکړی شي. ښایي چې په دې کې په فرانسه کې اوسیدونکي ځینې الجزایران هم شامل شي چې د اټکل له مخې شمیر د یو یا دوه ملیونو ترمنځ دی. الجزائر الاصل فرانسوی مجید مسیح الدین د پاریس په شاوخوا کې د سندنس د خاري سیمې د شورا غړی دی.
Et nous, en tant que franco-algériens, on a deux pays dont on est fiers et on les soutient de tout cœur.
مسیح الدین وای د ویری چې فرانسوی او الجزائری دواړه دي. دته دا هله پیدا کیږي چې په خپل پلارني ملک کې دغه پراخ مظاهرې وویني چې هدف یې د سیستم بدلول دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په پام کې ده چې د امریکا د سنا مجلس د مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو په اړه د امریکا د ولسمشر د بیړني حالت په اعلان رایګیری وکړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
جمهور رئیس ترامپ قوي اراده لري چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال باید جوړ شي.
موږ ته له دې لارې مخدرات، خلک او مجرمین راځي او موږ باید د دې مخه ونیسو.
خو ښکاري چې په سنا مجلس کې هم د دواړو ګوندونو د استازو لخوا رد شي.
زموږ په جنوبي سرحد کې اصلا د بیړني امنیتي حالت کومه خبره نشته.
موږ باید د کانګرس د مقننه اختیاراتو دفاع وکړو چې د دې ملت د بنسټ ایښودونکو خوښه په همدا وه.
کانګرس یوازې د وی برخې د جوړولو لګښت منلی چې جمهور رئیس ټرمپ د مستقیم سرحدي موانعو لپاره غوښتنه کړې وه، خو د ملي اسرائیلي حالت د اعلانولو سره جمهور رئیس غواړي په میلیاردونو ډالر چې اکثریت به له پوځي بودجې برابر شي دیوال پرې جوړ کړي. یو شمېر جمهوري غوښتونکي سیاستوال د دې کار ملاتړ کوي.
هغه څه چې موږ په سرحد کې وینو لکه د مخدره موادو قاچاق په امریکا کې دننه د خلکو مړینې انساني قاچاق دا ټول د پورې غاړې راپېښېږي، نو جمهور رئیس صلاحیت لري چې اقدام وکړي.
خو د ډیموکراتانو او د ځینو جمهوري غوښتونکو په نظر د ټرمپ اضطراري حالت اعلانول د اساسي قانون خلاف کار دی او ډېر خطرناک مثال به پرېږدي.
دا به د ولسواکۍ نه د استبداد په لوري لوی ګام اخیستل وي. مونږ او هیڅ امریکایي داسې جمهور رئیس نه غواړو چې د کانګرس پرته یوازې په یو فرمان هر څه وکړي.
خو ټرمپ دا اندېښنې جدي نه ګڼي.
ښه خلک دي، دوی زما ملګري دي، مونږ د موجوده خطر په اړه اندېښمن یو. زه د هغو قاتلانو، د مخدره موادو، د قاچاقبرانو چې زموږ هیواد ته دننه کیږي په اړه سخت اندېښمن یم.
د سنا مجلس د روانې مارچ تر نیمایي پورې وخت لري چې د وسنۍ طرحې پر رد رایه ورکړي. ټرمپ هم ډاډه دی چې که سنا یې رد کړي دی به هم د سنا پرېکړه ویټو یا رد کړي. بالاخره دا به د فدرال محکمو ته راجي شي چې د ملي اضطراري وضعیت په اړه نهایي پرېکړه وکړي. د محکمو په لومړیتوبونو کې د کانګرس رضایت هم مهم بلل کیږي چې د دیوال ملي لګښت تایید کړي او وروسته د جمهور رئیس د اقداماتو مخنیوی وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
د بشري حقوقو پلویان غواړي هغه تبعیض باید ختم شي چې د معلولو ماشومانو په خلاف کیږي. لیسا شلاین د جنیو نه رپورټ را لېږلی. زامن محمد دې تلوري
د ورځنۍ موضوع په نظر کې نیولو سره ملګرو ملتونو د شورا تعالی داسې برابر کړی دی چې عربدارو چوکیو ته پکې لارښته د هغه چا لپاره ترجمان استخدام کړی دی چې په غوږونو درانده وي او شفاهي ویناګانې په برجسته ټکو خودل شوي دي. ملګری ملتونه د دغه سامون په نظر کې نیولو سره چې د معلولو ماشومانو لپاره د پیغام استوي چې د څه شي تبلیغ کیږي هغه باید تمرین شي. ملګری ملتونه وایي چې ځینې داسې شرایط چې دوی ورته ضرورت لري برابر شي، نو هغه ماشومان چې معلول دي د روغو ماشومانو په شان به خپل ژوند پر مخ بوزي. لیکن د ملګرو ملتونو په راپورټ کې راغلی دی د خواشنۍ واقعیت دا دی چې په درسته نړۍ کې 93 میلیونه ماشومان شته چې د دوی له زیږیدلو نه راپدې خو احتمالا د دوی له حقوقو نه سرغړونې شوي دي. راپورټ وایي د دغو ماشومانو په میلیونو له خپلو کورنیو نه جدا شوي دي او په داسې انسټیټیوټونو کې اچول شوي دي چې د تاوتریخوالي، د سرغړونو او د هېرېدلو د خطر سره مخامخ دي. د بشري حقوق لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر میشل باچلت چې د طب ډاکټره او د ماشومانو د ناروغۍ متخصصه ده، دا وایي په خپل کار کې زر د معلولو ماشومانو اوازونه واوریدل چې اکثره وخت نه اوریدل کیږي. باچلت خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
While preparing for today I was remembering when I just started to be a pediatrician how people will leave the situation of children with disabilities. It was much more complicated. People denied, people hide those children. They will put them sort of in boxes so they won't really be.
داس حال کې چې د نن ورځ لپاره تیارې نسی، ماته هغه ورځ په یاد ده چې د ماشومان او د ناروغي متخصص شوم چې څنګه به خلک مایوب ماشومان پرېږدي. دا یو ډیر پیچلی کار دی. خلک د دغه ماشومان نه انکار کوي او دغه ماشومان پټوي. دوی به دغه ماشومان په داسې یو ډول پنجرو کې پټ کړي چې واقعا دوی به د پرمختګ وړ نه وي. دوی به خبرې وکړي، حتی ډاکټران د ماشومانو په مخ کې یا د دوی خبرې نه دي اوریدل شوي یا دوی موجود نه دي. هغه متخصصان چې په دغه موضوع باندې بحث کوي په دې موافقه لري معیوبو ماشومانو ته د نورو ماشومانو سره د تعلیم مساوي شرایط باید برابر کړی شي. دوی فکر کوي دا د دوی د قوی کېدو او د نورو مهمو حقوقو د پیژندلو په لور یو مهم ګام دی. دوی وای د معیوب ماشومانو تقویه کېدل د قوانینو او پالیسیو په عمل کېدلو او هغه اقداماتو متکید چې د ټولنې ضررناکو نارمونو سره چلچلند کوي او دوی له تبعیض پیغوره او سرغړونو نه وساتي. علي کمشنر باچلیت وای د معیوب ماشومانو د ورسته پاتې کېدو ډیر احتمال شته او کم احتمال دی چې خبرې وانه ورېدل شي. دا وای دوی د دې حق لري چې خپل اواز پورته کړي او په هغه پریکړو کې چې د دوی په ژوند باندې تاثیر کوي د دوی خبره باید واوریدل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د پکتیکا د معرف مسولین وای چې په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې 153 خونځي جوړوي. په موخړی د ابراهیم رحیمی رپورټ تا
په داسې حال کې چې نوی تعلیمي کال ته نږدې دوی اونۍ پاتې دي، د پکتیکا د معرف مسولین وای چې راتلونکي ښوونیز کال په دغه ولایت کې د 153 ښوونځیو لپاره د ودانۍ جوړولو چارې پیلوي. د پکتیکا د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم واجد آشنا راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي له مرکز خرانې پرته په هغه سیمو کې جوړیږي چې د اړتیا له مخې ورته لومړیتوب ورکړل شوی.
پروژه د وزارت معرف یا تخنیکي چارې د انکشاف د ریاست مخکې وړي. څو ورځې معلومات لرم په درې پړاوونو کې ده. لومړی خو په هغه اساسي ډول جوړیږي، دوم ډول بلاکونه او درېیم هغه مواد محیطي او د ساحې مواد کوم واسې مثلا په کومه ساحه کې پیدا کیږي نو هغه مکتب توفیر کوي.
دا محل په پکتیکا کې د درې سوه اتیا دولتي ښوونځیو له جملې څخه په مرکز او ولسوالیو کې څه باندې 300 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي ټول کال دی ونه سیورو لاندې او یاسر المرتز د کړی کوي. محمد شفیق شپون پکتیکا کې دی ولسی تړون مسؤل دی. هغه وایي چې دغه پروژې د ښه تطبیق لپاره د سیمې د خلکو په همکارۍ په ولسوالیو کې پر مشخصو کمیټو کار کړی دی.
په ټولو ولسوالیو کې دا کمیټې جوړیږي ځکه موږ اقرار په ټولو ولسوالیو کې لرو، نو دروسنه چې ترڅو ولسی تړون غوي ته ورزي مونږ به تیار دغه سختار د دغه کار جوړ کړی ځکه په اقرا هم وړوکی پروژه نه ده، یعنی تر ولسی تړون نه د هغوی بودیجه زیاته ده، نو د په ټولو ولسوالیو کې به دا کمیټه ایجاد دي.
له دې سره د پکتیکا یو شمېر عام خلک خوشبین دي چې ګوندې زده کوونکو او ښوونکو شته ستونزې چې د ښوونځیو د سرپنا د نشتون له کبله ورسره مخ دي د اوږد مهال لپاره هواري شي.
که څه هم ښوونځي داسې ودانیو ته اړتیا لري چې په خاص اسي ډول جوړ شي، خو اوس وخت کې چې عاجله اړتیا ده او دغه مشکل پیره پکیږي د بې صرفنایي یا د ښوونځیو د ودانیو د نشتون ستونزه ډیره لویه ستونزه ده، نو دغه یو ډیر ښه پروګرام ده او له دې سره به د ډیرو شاګردانو یا زده کوونکو ستونزې حل شي او د سرپنا څخه به برخمن شي.
په ټولیز ډول پکتیکا کې د 300 ښوونځیو له جملې څخه 310 ښوونځي مناسبه سرپنا نه لري. په دغه ټولو ښوونځیو کې 150,000 زده کوونکي زده کړې کوي چې 1,500 نجونې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. په جلال آباد کې زموږ همکار د هغه نابینا سندرغاړي کور ته ورغلی چې د جوان د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی. د غرپور چې زبی الله غازی جوړ کړي تاسو ته دراورو.
خدای چې پیدا د کلم اوړم په دې دنیا یو شی بارم نشته سکون په دې دنیا یو شی بارم
د جوان له هر ستړي سره په جنگ دا سړی د کړهو او ناهلي کیسې یوازې لخپلې ولسکلن ملګری ارمونې سره کوي. د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي منګل سندري اورېدې غږیم لکه د هغه کاپی وای ورو ورو یې زده کول.
زسه په ځان مې یقینم نو چې زار مونږ غږم کنه، نو یو ورځ مې د استاد کسټه چالانه کړه او د مغې او سندره سره مې زمزمه وکړه، نو ما فکر کوچ ولا ته خو ګدا دا کارم کولای شي کنه. زسه یو سندره وای
مشک د دنیا په تهمتونو باندې رنگم او مسو زواشم په تا باندې پتنګم.
ترنو ورتونکو دا زموږ خبرونه مونږ ستاسو نه په دې هلي اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلی وي.
کستاسو نه زمونږ خبرونه اوریدل پاتې شوی نو کولای شئ چې زمونږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واورئ. اوس د دې برخې خبرونه اوریدل مو پاتې کوئ.